نړیوال شورا نن ویلي ملنګا به د سریلانکا په قربتوب د بنگلاديش سره له لوبي وروسته استعفا کوي. تر اوسه د ملنګا د استعفا لامل معلوم نه دی. ملنګا د سلورو هغو توپ اچونکو په لیست کې دی چې په نړیوال جام کې 50 وکټې پوره کړې دي.
بیا هم د سپورت په ډګر کې پاتېږو. په روزګان کې نن د 10 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بېلابېلو لوبو سیالۍ پیل سوې. دغه لوبې چې د یوه ځوان په شخصي لګښت ترتیب سوي 2 ورځې دوام کوي او پکښې د فوټبال، والیبال او کرکټ لوبډلې ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د سپورت امیر قدرت الله الفت وایي یادې لوبې چې د 10 لوبډلو ترمنځ به 2 ورځې دوام وکړي، پر مهال یې د کرکټ 16 لوبډلې 14 ورځې، د فوټبال 15 لوبډلې 13 ورځې او د والیبال 6 لوبډلې 10 ورځې به په خپلو منځونو کې ولوبېږي. نوموړي وایي د دغه سیالیو مالي چارې په یاد ولایت کې یو تن ځوان کریم الله ظفری پر غاړه اخیستي. کریم الله ظفری وایي د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او ښکېلو خواو ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وسي.
زموږ یوازینۍ هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راسي. دا وطن کې موږ ته سوي نو ډېرې بدبختۍ مو وګاللې. ځوانان مو ډېره کشر چې موږ قرباني ورکړې ده، همدا ځوانان دي چې موږ قرباني ورکوو.
په ورته مهال کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه سپین لباسونه یې پرتن کړي وه او پر یادو لباسونه یې لیکلي وه چې موږ سوله غواړو او نور له جګړې ستړي یو. د دغه لوبغاړو له ډلې جمال الدین میلاد او نصیر احمد داسې وویل:
امن کې ژوند، همدارنګه عدالت د ټولنې د وګړو ترمنځ برابري او مساوات چې د بشري حقوقو د کمیسیون اصل هم دی، همدارنګه آزادي د درې مسلې چې په خپل اختیار سره سره ژوند.
اورزګان کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبان او افغان دولت څخه د سولې غوښتنه کیږي چې تازه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په سفینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر د پاکستاني چارواکو سره ناستې کړې.
او د سره په دې سره ورسېدل د خبرونې د پای شیبو ته. د اونیز پروګرامونو د خبرې د وخت راورسېدې. لومړی به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خطو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمت محرومې پاتې شي، څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېز کولای شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کله کله ښه کار کوي، مال کاری صحیح یو شل یا 10 روپۍ ځانته ساتي.
یو کالی ګورم چې نه شي، هغه نه استفاده کوم.
برخه کې د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورنۍ اقتصاد مطرح کیږي، نو د ښځو رول پکې له لیرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري، څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده، له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی، او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کاري کله به نه. ټکسیرانی کوي چې ماشومان مې یو کالی ګورم چې نه چې هغې نه استفاده کوم، بله رقم جوړوم چې د هماغه کالی یو محفل کې یو میلمستۍ استفاده شي، ورنه یا د یو ماشومې بل ته اچولی د بل مې بل ته اچولی. بوټونه هم همداسې کېږي چې دا یو پغتیږي بل اچی بله چې په نور آخر کې هغه خرابیږي، نو پلکو زمونږ یو کور و د خسر مې به هغه م خرڅ کړو. زمونږ برخه چې را ورسېده هغه سو شو یو ټول کړي وي، هغه مې واچولې به کورم ګرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي شبانه وایي له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي. ښه خوراک او ښکلې جامې یې تر څو کلونو په سترګو نه وې لیدلې، خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده. د نوموړي په خبره له 2 کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه، یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي. د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه، خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې.
که وته مګې نه مخبل یا شای با تا د اولادو دې مېش کې مدونه مصرف دی، دونه می پسنداز دی، دونه می مثلا مریضی کې کتلې، دونه می کالوي کې مصرف کړی. هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکار نه وته نو خرابې راځي. ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاسه راکټونه راته او ما دونه دلوده لاړو پاکستان گزارم سره کړی. مونږ چاته د سینه د ویل چې مونږ چینه لري ما شي چې دلوده د زلمې خوند اسکر شو پاس کړی کې می طلاق بل خرڅ بیرته خدای را.
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دی چې خزه د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي، نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوې پوره نکړي نو ګوته خزه ته نیول کیږي چې ګواکې بی پروا ده. د کابل اوسیدونکي رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې 100 یا 200 افغانۍ ګټي، خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي. د هغې په خبره 2 کاله د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل، نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي. دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمی پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي.
کله کله ستا مثلا ښه کار وکړي مرز کاري صحیح یې شل یا 10 روپۍ ځان ته ساتم، یورانو همیشه هم دغه تنه راته راګوسي ته ښځه نه یې او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي. او اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم خپل اولادونه هم استعمال کوم.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې 1000 افغانۍ معاش اخلي، خو له همدې پیسو هم د کور کرایا پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي. د پرویز په خبره د ګډ ژوند په 1 کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی. دی وایي میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي، نو ځکه یې ژوند ښه روان دی.
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته می سپارم، هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي. په دې برخه کې هر نارینه ته پکار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري، نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم. زه په دې برخه کې راضي یم.
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي، خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینه ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي. هغه په دی اړه د خپل مور مثال ورکوي چې د کور ټول مالی چارې په سمه توګه کنټرولولې.
د سیندې چې ټول تنه بسواده خزي مصرف کوي په څنګه شته دي، داسې بسواده خزي په لکول شو خپل مور نه ویم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي، بلکې سواد نه درلوده. اما هغه پیدل چې په هفته کې چی پاخه کی د کوم پیسو نه د کوم وخت پورې کار واخلي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي، بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي. د نواب په خبره ولس کاله لواده تیریږي، مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې. د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و مېرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې. د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی.
ولا د خزو خو توقعات ډیره ده، څنګه کالینه لرم ده، داسې جامې غواړم، داسې نوې جامې غواړم، راغلی د بازار کې سزمه بازار ته داسې شی غواړم. خو مېلمه راغلی په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته، داسې نه داسې شی په کور کې نه راوړي، کالی غواړم کالی نه راوړي، شی غواړم شی نه راوړي، ډیره سخته ده. که پیسې خو بس
نواب د کور ټولې چارې په ښځو پورې اړوند بولي، نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي. خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه؟ افغان ارواپو ضیاءالحق شمس وایي ډیر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي، او که کنټرول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي.
دا بې اعتمادۍ باندې اړولی شي، په بې پروايي باندې اړولی شي، په توهین او تحقیر باندې اړولی شي، او دا رابطه کولی شي ډیره زیږه او کلکه کړي، وچه کړي، هغه خپل وجود مصرفوي تر څو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو لپاره یو څه امکانات پیدا کړي. د چې بیرته دا لګښت په بیروي ډول سره وړاندې ځي، یعنې تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوئ، هغه هم طبعا حق لري چې بې پروا ونه کړي. دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي، برعکس هم ډېر ښه دی. هر څومره چې لګښت کې پام کیږي، هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کیږي او مشوره باندې کیږي، رابطه مو مخ کیږي، صداقت او صمیمیت مو ډېریږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده چې فرشته غنی جوړوي.